السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان بیړنۍ اړتیا د بشري ناورین مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي که چیرته نړیوال مرستندویا بنسټونه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورنکړي، د ارمنو کسانو اړتیاوې به ډیرې او وضعیت به لا پسې خراب شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوها کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه خبري اعلان ته ویل د امینی محمد هدف دانه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition,
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې ده. دا یو حقیقت ده. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د جاریکوای د می پلمړی او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو اساسو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به د بندو دروازو تر شاوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغه غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له زیاتېدونکو محدودیتونو او پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره سره غواړي دغه هیواد کې پاتې شي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ټویټر پاڼه له افغان ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ ډاډ څرګند کړی دی. یونیسف وایي لکه څنګه چې په تیرو اویا کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کوي، له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف وایي په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونو وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپکو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې وویل لدې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. جان سوپکو همدارنګ وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکایي بیوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. د قزاقستان چارواکي وایي له اوکراین وروسته افغانان په لوی شمیر کې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کوي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د قزاقستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټولو 291 بهرانیانو له ډلې چې له مخکې په دې هیواد کې د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي 270 افغانان دي. او پرون چهارشنبه د سودان له پلازمېنې خرطوم څخه چې د شاهدانو له قوله مړي په سړکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون وویل دغې جګړه کې 270 تنه تر اوسه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې د بشرپالنې په هدف اعلان شوی اوربند نه دی مراعت شوی. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې دا مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي دي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز آل اکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3 میلیونه 200 هزار کسانو سره د مرستې لپاره 4 میلیارډ 600 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبه په 2 ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیزه کړې، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستونو ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه نو احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ځینځ هم دا چې د سکا صفه وګڼل ورو او ډیر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، زم وبدي او ګویا د مساقین وب استعمالو او صفه وب ضرورت لرو.
مردم په فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه یک چیزی را نداره.
پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دو رئیس افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرست دی پام وړ کمی شوی، او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوی. رامز آل اکبروف هم دارنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر آزادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړي شوي، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادي فعالیتونو په اړه د خبر کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي ماسو او نور سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېدا او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوی دتونه د نمنلو دی، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي امپایل ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یو موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې ویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه د می تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټول نارینه او ښځینه کارکونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز آل اکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر وویل که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوري په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو لشنونکي محمد ابو الاحرار رامزپور سره مرکه کړی، او په پیل کې پښتنه ترې کړی چې دای د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سشکال ملګری ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشری مرستو ته ضرورت لري، او دنیا باندې غږ کړی دي چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوی دي. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه په خوا پسیر چې افغانانو سره دغه بشری مرستې جاری وساتي. نو په دغه یو حالت کې کچیرې د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي، او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د امهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري، د دوی سخونی ولسی نو معلومدار ده چې افغانانو اقتصادي ژوند یو بل کلکیچن مرحله ته به داخل سي او دوی به نور هم استونزي او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الکباروف دغه اندېښنه نړیوال ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الکباروف تشویش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي، خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه گزاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گذاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې براشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو لپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي، نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو لپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوئ چې طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچیرې د خپل بی وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وښيي. دا په دا معنا چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو لپاره او د نجونو لپاره د تعلیم او کار زمینی برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتی سره په یو ډیر ښه روابط سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم استوزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي، او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل حلیزلې د افغانانو لپاره جاری وساتي.
د چارو کتونکو ابول احرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
مبارک دې شه اختر نیوي کالي دې مبارک،
خوشالي دې مبارک، خوشالي
نغمه او نوایلې
انا وصولو او ډیر خوشاله یم الله دې مرسته نورم عمر راکی چې دل مې سوال دې مجو په غریب دا چې کچیر تم زه په خپل ویشتانو ټیمور کوم او ویشتان چې دې خد الله تعالی یو نعمت
له خاپره نغمه سره زنګړې مرکا
قربا اجمل تورمن
ویندې دې پلورو
د آسیا پراختیایي بانک وایي په اوس وخت کې چې د افغانستان پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي نه غواړي چې د یو شمېر هغو زیربنایي پروژو د تمویل چارې بیرته پیل کړي چې په مخکینی حکومت کې ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درول چې د هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویل چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت دی بانک د مرکزی دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2018 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څیړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 415 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د یو شمېر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کېږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې هیوادونو سره د افغانستان د نخلتیا لپاره مهمې بولي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعبه پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 8 میاشتې لا نوې پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کېږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دخه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
او سمزو د افغانستان ختیځ ته هلته په اختر کې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دی او د چکر سیمې ورته مشخص شوی. نورې ل خپل خبري علاوه
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال یې لیدلو ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړه راښکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تیر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په 2 کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نه واپس شو، چپه در شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی، مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، د کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه 10 کیلومتره پرته ده او لارې پیدا ده یا موټر دی ده، دغه ځانګړتیا یې ټول هم پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نورو مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي، او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیسته دی. د کونړ اوسیدونکو وای هر دره او هر سیمه له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپی دری او دانګا ملسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صافه
نکونړ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوانه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچی چاپ شوې دي، او د کونړ بیلابیل ولسوالیو ساحې ورته ښودل شوې دي. زمونږ دانګا ملسوالی هم د بنشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی، څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هر کلی کو
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسې د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوت او د کونړ ټولې ډیری او اجرې او د دې خدمت کې دي. صبح صاحب کې ښه هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼې اوبه بهیږي، د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلان شتون یادو سیمو ته نور ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو اوبو د څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اورېدو خوشاله تیروي.
اوریدونکو خبری برخه همدومره و اوس هم پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلی، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمه تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی په واوري چې په غزنی کې د روژه مبارک په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دین نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ته تم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درینې وکاله مخکي د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاری په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه سروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو ویلت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پاڼو کیفیت شنو. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پوري د دې مطبوعي چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خبرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کیږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعي 300 میلیونه نسخې خبرې شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسی په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا پټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون په لار باندې چولې او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم په لار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنۍ نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده، مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هلی مو څومره لشدته ډکی شپه دی راشی وخت دی پورشی ورځی تیریگی ز پاتې کیګم ورځی تیریگی اونۍ تیریگی نتیر وختونه نتیر منی بیر ترا ګرځي دا میرا بو د پلتر لاندې سین بهیگی شپه دی راشی وخت دی پورشی ورځی تیریگی ز پاتې کیګم
اپولین یار څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلې ژباړلې دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلې په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور له دوی څخه وور.
ما د دې خوانه شعرونه ژباړلې دي څه متفرق کوندې بیا د کورونا په شپو کې چې کربا ته بزور اورو خو نه بار خاطر تل یو نظر راور وې د چې تر اجبړ چې ما کړی دي کدار کې پراخ کم او بیا خیر مې راته نه فکر تر راغله چې د پینځو قارو د پنځو شاعرانو شعرونه راټول کم نو بیا نن دا څه وکړ او بل اخر نشه تکمیل شو
د کلسمو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایل ته دقیق ډیر نشي
یاخه دا خو د ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پروت غونډه او حالت وو چې تکه څو چې پروت وای نو منطقي فکر مې نه کاوه البته یو مصرفیت مو او د ناروغي بل کار مې کېده فکر کوم چې دا سي حالت وو
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه مده ده بسنه د وختې زموږ دوستانو چې په ژبه باندې پوهیږي هغه ژبه چې زه پېنه پوهیدلم دا ونه مرسته غوښته ده نو دا د اطمینان پکې نشته تابان په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نو زده هغه مې د نور نه راخستې دي په دې ژباړو کې ما تر دې راه ده د فرانسوي او انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنی د شیونو د سیسټم د ژباړې لږې د درې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړې شوې وو
یعنی ل ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه وصول چې ډېر کله ژباړون کې په دې ټینګار کې چې اصلي ژبه به ترجمه کی هغه مو څنګه تر شو لاندې کړې ده او کنه فکر مو کړې ده په پښتو کې اسه هم ژباړې کمی دي باید دا تشړه کشي
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپل په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې د ستوګنې چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوښي یو تر اصل څه ولري د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو ده
د مجبوریت په وخت کې د ژباړو کې تیر د سي اثر دي چې سره د اسپانوي نه اسپانوي نه پورتو ته ډېر کم ژباړو کې لرو یا مثلا د انډونیزي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځینشان ژباړ لري خو مو ژباړ لري
په دې خاطر د فرانسوي مال زده وای دی خپل نور ژبه مې نه وسته نو په خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپل په شي په درما غمه په نظر کې ونیول او په شي نه په دلم هغه مې د ژباړې د مخې نه واخل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همیشه چې دوه درې ژباړې پیدا کړم یا په یو ژبه یا په دوه ژبو چې د ژباړو اتواله ورو نه د فاصلې احتمال کموي
لکه چې ژباړو سره به هم مخ شبي استي چې فرضاً یو شعر یا اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیم کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو البته بیا انتخاب کړی دی او د زموږ ژبو سره لږ لږ په خپل آشنایي مثلا د الماني سره په خپل لږ لږ آشنایي نو هغه کې مې خپل نظر هم کله کله کارولې دي
ځینې کلمات چې په دې ژبه کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دي. مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده. څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر وژباړم. او د شعر په شعر وژباړل لپاره تبلی خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري، نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي عقل وګم ولري. د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره غلول دي او مفهوم پسې پرېږم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کې د شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا عقل د احساس کې چې د شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه لنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې تاسو ژباړلې دي، له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده، لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه یې زما سره راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې، دا غینه تیر شوه يم. او په ډیر شروع کې دا کوم چې ویلې کله کله د اصل متن ما یو تفصیل اخستی دا
کله نا کله ځینې ژباړون کې هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه آسان وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړی؟
دا خبرې دي یو پاره ژبو کې چې زه په خپل ګمو لا کول پکې تاسو آسانو الته مشریات په څه کې دی هتا کړی دی چې مشریات هغه پکې جواب ووسی او پاره ژبو کې چې زه نه د پنه پرمه یا هغه د بیا چې موږ نو سره دی آشنا نه وم، الته مې چې تم اختراع لري او خو شوی مې هغه مرخصي. مثلا د چینایي شاعرۍ بیرګې مې مرخصي چې په چینایي په نو په چینایي ژبه پوهېږم او نو چینایي شاعر سره سره دی آشنا لرم، نو چې مې اختراع لري هغه مرخصي.
خو په دې برخه کې یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخستیدي، نو بیا مو د شعرونه څنګه راخستیدي سي؟ دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی ده لکه چنئی.
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې په وخت شي یو ځل قاری مطلب نه وي، کنه د ډیرو ژبو بلګری پورتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیل بیل هو دونو بیل بیل ژبو د شیرین نمونه راته دی لږه ښکاره شو چې پورتوګي ولرو.
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو او به دې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولای. له دوی مننه کوم دا نظم سره ورو
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاری د درد څړکې غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینا پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شدی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم، خوسته ورزو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي، دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمو ته لاړو، چې په کې د عکس خانې سهولت نه و. مثلا خلکو نشو کولای تر څو ښار ته رسیدګي وکړي، یا هغه ځای ته راشي تر څو خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځي ته شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیرې تر 500 ځوانانو رسیږي. مختلفو برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د مارت په برخه کې، د نشه یي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلفو برنامې ښار ته ستوري.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلفو ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا د درخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو ته سره کړه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په دغه برخه کې لاګیږو، د ښوونې پروژنه په برخه کې. مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسطه درلودل، یا د بوټانو واسطه درلودل، یا د قلم کتابچې واسطه درلودل، یا د صابونو واسطه درلودل، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځي ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هغه څنګه چې مثلا د نوي کال پر اتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته شي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم د غټو لپاره سم مختبه ولا، مثلا په کومه شول چې په ګوښه ځون په اوراس کې تر څو سو مشوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر څو زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمي چې د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې څه جواب وایم، له دینه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم. خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرځونه مثلا یو منفي اړخونه و چې دا د تاسو د یادو نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تشویق کړو، همغای کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې هغه یو مثبت خبره هم څنګه ترڅو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلفي. دا اکثر خلک په وخت کې ځکه د ماشومانو ستونزه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ونان په جریان کې چې کلی مشران ته وښي چې مثلا سبا ورځ موږ دغه ښوونځي کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړئ تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې مالې ماشومانو عکسونه اخیستي دي،
هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو یغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا شاپ ته ایډیټ کړو یې نه وروسته بیا ترین کړو کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډېری ماشومان سترګې کږي وي چا نظرې ته لاس نیولی وي مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي نو دا اسمان ته راځي ځکه ماشومان شمېر ډېر وي سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر تر خره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لمړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډېر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري که نه هغه مې اخیسته، د له خاطره چې دغه خرڅ او دغه ډېر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1998 کال کې و، په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلودله
په افغانستان کې.
ما تقریبا له اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې خودلې چې عکس اخلم او سنو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه، ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسټ چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې، څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
پقار خو نشو
اول پقار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه پقار وه څه وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته رقمي د کیمرا عیاریږي او رقمي عکس واخلې. د پرابلم وخت کې ډېره کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلخر ته وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور ته وایي څورته وایي څه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا ته وایي سه دا عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای او تا یو بل دغه په کار وای او نورسان جوړ توای یا سیف شور توای سه تاول بتله ال ته بده هغه سویچ ک او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رنا سم
سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې غوا کوم دلودلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دقیقې عیاري سي په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سي کوم ترخمي د عکس کې راځي سي ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي وکړي، سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان له لور نه کار اخلي
او د دې لخاطر چې دا وسنی کمرې وړکې دي مخکې دغه میرولس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي دا غټه کمرې سدي چې سړی او چرته وو باسي خلق ویني سي یا وکاس دا او هغه خلق د طبيعت نووزي فکر یې ساکاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزیع
وزي او
او سن کمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی دا د کاس د عکس اخلي د نو یو یو تورست دا یو دي سړی د خاطر دا وړه کې کمرې وس ډیر رواج سوي دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کمرې ته ولاړم کې څو کوي چې عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې چې عکس می سم راشي اما که چیرته می پام نه وي تبی راز یاکس تبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې سینې وی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا ده وسنه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه ملي مودم لري مګم دلتا د کاویس زیاتره شان خپل تغییر ورکړي تر واړې صحنه سره کمی راسي
دلتا یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات سړي
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري سره کمی قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغي صافي بخيرني زه غوته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیالتي سوتسوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کې سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلیدی اکثر سم رشی؟
بلکل که شعرم ده تا وکلا باید هم دغا شعرم په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی یا سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا مغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیات سره فضا مطابق
مطابقه هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
فضا هم خپې
هم چې درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل انسان پرته نن سبب د دې لپاره چې دا کامرې ډیر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرندې وسیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرندې شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سی مثلا د موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یا انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی دغه یا راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي سره شخص یا دغه تلارسی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سمه خلاص خواتان د مرکز خواتان درسي ته سي ویني سي سړی چپلاس خواتان لاکس نوځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دار سي هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
منځ کې نه کنه
منځ کې شنه ده
او هغه سره هغه چی غواړي ستاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسلا مهمه ده
راسلا
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس څخه په درې قسمه تقسیم کې هغه خط څخه د رقیه العمودي او افقينا بحساب دو خطا باسه يعني تقسيمه بدري بدري قسمته يعني دو خطا على ذلك انا عمودي او افقي دغ دو خطا ناس س عمودي او افقي دركه تقسيمه ارجيا كسي دو خطا بحساب بلتا يعني
قدكي
او منطقه المهم زين الانسان الطبي عادات يا مره دغه ورکړ سوي د سمات ګوريا توجه نيسي دا باید په نظر کې ونيسي
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
دا نظر په لغشینه سي عکس اخلي نظر په غوړ ته پاره کې چی مهمه دي بعض شاندې مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګداده هغه باید سره وګدا واخلي دا سره مثلا کا
پارسه
اخلي هغه نیمه مانه نسته او دا ساختمان نیمه نسته او عکس نه ځنه پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هي مهم نه ده عمودی
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفره تر وخلې که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي
افقي
ځکه چې خط هم د سي دا
و خط هم د سي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سي دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سي لکه مینا انسان نشته تشریح کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سي دي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ما ته زسه ګورم ما د ما ډیر خوښ ده او ډیر چان پکې وینم مګر تاسو سګوري شاید تاسو خوښ نه سي او هر عکس مجبور نه دسته درچ خوښي
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم دسته پوی دی لکه تاسو چې پوی شي بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره دغه نږدې کیږي سره ډیر
په حساب
د نږدې کیږي مګر هر څوک چې سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه دا سچ رړوی ته به مجلې دا غنمو هم دومره وا تربلې وی زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شری وی
Bye.